صادق وی، دروغگوی بنوی او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجني مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او ده ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده. چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي، دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه وټکوله، څوک وچې څوک راغله، ته څوک یې، هغه وایي زه فلانکی یم، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکوی سي چې دغه کس ستاسو له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده، چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی شواهد ورک شهادت ترکی د باید دغه اثر افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي کدی سي د یاد مجنی او یاد مجنی له هله طرفه د تهدید سي د تستونزې پیخی سي او ستونزې ولاړ سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي.
هو که چیرې شاهد که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکی بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنها کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یاست؟
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایش ته سره تړلې ده. ودلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخین لري د یو پچا په وخت کې ځوانانو بیل بیل لوبې کولې پیغلو اتلونه به کوله.
هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شد
لبخوا زمان اوسخه بیا تر ووس کومی لوبی دود دی
ګوډه پارم بازی و شلا بازی بم کوله او چارماغ بازی هم واس چارماز بم چول او بل د اکثره د جنو په منځ کې چې دا غ چندري ورته له قسم تیګ مون جوړول یو نری یغم واچول خاتونه کښ کول
مار کړار نرګس په یې جام ور کړ هر ګل ګټي یې یا پسو هر پانا خمار ده
پپ سرلی کې بیل بیل لوبي څار زخت لري
هغه خستګي و چې دوی به په ټول کال کې په ژمي کې په کورونو کې وه طبیعت څه د خوند اخیستلو دپاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتیري و خپل پام غلطه
نن همدا موضوع څیړو په پیل کې د پسرلنیو لوبو تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت درته روښانه کوو او د پسرلنیو لوبو په هکله د خلکو خبرې هم اورو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسې
هر پان کومار ده هر ګلاب مشرب شو تا دمست پسر ده
پری دې چې دا تورې ورېزي وژړي پری دې چې خزان تیر شي بهار جوړ شي پری دې د نرګس سترګې خمارې شي پری دې په چمن کې لالزار جوړ شي پسرلی د خوښیو خوشبویو ښکلاوو د مرغانو د شور د ویالو د بهیدلو د چمنونو د شنه کیدلو د غرونو د سمسورېدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی پسرلی هغه وخت د چاره خوا د طبیعت ښکلا او جلال دل کیږي لوړ چینارونه د اوبو ډک خوړونه پاسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر هغه څه دی چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېر هیلې او امیدونه غوړوي د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي نوموړی په پیل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوشي په نامه کېږي بل ډول لوبې جټي ورته وایي جټي داسې دي چې هلته کاڼې او ډبرې دروي څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې البته په پستم ځکه کښې چې باران څه وي بل غېږه ده کله چې باران وسي د پسرلي کې ځکه پسته چې په دا پستم ځکه کې بیا ځوانان ځي یو د بل غېژبازي یا کشتګیري یا دغه کوي بل هم دورا ده دورا پټو یا څادر تاوی او یو بل پوی یو ګرده خط کاږي دا لوبه کوي بل لوبه هم د ځغاستې سیالۍ دي او بل هم د بیل لوبه د بیل لوبه یا د بیلچې لوبه چې هغه دهقانان بیلچې باندې یو ډول ساتیري کوي د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلی ده تاریخونه کې چې اریایي مخین لري د یما پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې پیغلو اتڼونه به کوله یو خو داسې و چې په دې کې یو روحي سکون و بل دغه د طبیعت کومه ښکلا چې وه د دغه طبیعت د ښکلا څخه خوند اخیستل وه او خپل